سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون څخه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو بیلابیلو مدافع سازمانونو استدلال کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی کاري ټیم کافي نه دی او باید په تعداد او کیفیت کې هم زیاتوالی راشي. جزئیات به وروسته هم در تخبارو کو. په غزنی کې یو ځوانه میرمن وژل شوې. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیه قومندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وې. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. لوبه په نیم بل ساعت کې به د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې پیل شي. افغانستان او هندوستان دواړو خپلې دوه لوبې بایللې دي او دا د دوی په سوپر فور یا څلورم غوره پړاو کې وروستۍ لوبه ده چې ګټونکی به ممکن د آسیا جام دریم مقام ته ورسیږي، ځکه چې د آسیا د کپ دې سیالیو کې پاکستان او سریلانکا تر ډېره حده په وروستۍ یا فاینل لوبه کې خپل ځایونه پوخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمینې کیف ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. بلینکن چې په اصل کې پولند ته په لارو اوکراین ته تللی دی، هغه دغه وخت په کیف کې ویلي دي چې امریکا متحده ایالتونه به له اوکراین او د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 300 هیوادونو سره چې د اوکراین ګاونډیان دي د 2 میلیارد 615 میلیون ډالرو مرستې کوي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالتونو دغه مرستې به د یادو هیوادونو د امنیت په تقویت باندې ولګول شي. امریکا متحده ایالتونو د روسیې د یرغل له پیل راهیسې چې په اوکراین باندې د فبروري راپیل کړی دی، د اوکراین له پوځیانو څخه د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې ملاتړ کړی دی. طالب چارواکي وایي نن یې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په اړه د متحده عرب اماراتو له جی ای سی هولډنګ کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلاني وفا خبرلانو ته ویلي چې دغه قرارداد د 10 کلونو لپاره اعتبار لري. د وفا په وینا دا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د اماراتو یادې کمپنۍ ته د ورکړل شوو دریو لویو قراردادونو دریم قرارداد دی. د هغه په خبره له دې شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکنیو او امنیتي خدمتونو په برخه کې هم مخکې تړونونه لاسلیک شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو مدافع سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو لوی ټیم وټاکي.
We are going to be urging the EU
mukla arupaye tulani awlunur hewatuno tsakha ghoxtane ko che ipa atira qawi hallara paida kadi so haga kasan che hamdaus pa afghanistan ki jinayat kawi da qanun mangula ta waspari.
د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم نیم ساعت کې د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د آسیا په جام کې سره مخ شي. خو افغانستان بیګال پاکستان سره یو سخته لوبه درلوده. ځینې لانجې هم پکې رامنځته شوې. یوازې آصف علي او فرید ملک شخړه وه. افغان کرکټ بورډ وایي تمه لري چې پاکستاني کرکټر له لوبو منع شي.
د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوب وکینول کیږي. خپل
د سپتمبر 8 نن د سواد نړیواله ورځ د افغانستان کې داسې وخت دا ورځ راغلی چې لکونه له شپږم ټولګي پرتنجونې له زده کړو محرومي شوې دي.
دارنګ ډاکټر انجینر یا معلم شاه
ستاره د لسم ټولګي زده کړو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو په بخښنې سره د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمیسیون څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې ګڼې بشري حقوقو سرغړونې شوې دي چې لا زیاتو پلټنو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو اوسنی پلټونکی ټیم یې د پلټلو وس نه لري او غړي کم دي. د بشري حقونو د څار سازمان یو له دغو سازمانونو دی چې یاد لیک کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو کمیسیون ته وراستولی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د بشري حقونو او د ښځو د حقونو بیلابیلو ملاتړو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون ته په یو استولي سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیلو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ملاتړو سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، پکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري تر څو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ ښه دنده ترسره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري، او دا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقونو په شورا کې د دې پروسې مشري کوي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژره تر ژره اقدام وکړي او یوه ډېره قوي حل لاره پیدا کړي سو کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محرومې سي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسویو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو، ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکي کې پرې قانوني اجرات پلیسي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپله یو 15مه غونډه جوړه او په کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقونو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي، او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
طریقه
پولیس موجه سمیدی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي. دلانه فیصله وا منګول وخت درشه پوهنه اوس مکتب کې د باران
لپاره آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لکه څنګه مو چې په لنډو خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه په شاوخوا 20 دقیقو کې د دوبی په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. زموږ همکار احمد شیبر دغه لوبه او د افغانستان نورې لوبې تعقیب کړې دي. د همدې نننۍ لوبې په ارتباط به خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریکې مهرباني.
مننه. جزئیات خو د دې تاسو اشاره ورته وکړه چې لوبه په دوبی کې پیلېږي.
مخکې تر لوبې دا د خبري مجلې په ورستیو کې به دا لوبه پیل شي. ما د هندي چاپي رسنیو پاڼې اړولې او کتل مې جنو هندي چاپي رسنیو دې ته اشاره کړې وه چې هندوستان به ډېر کم تغییر په خپلو لوبغاړو کې راولي، هماغه لوبغاړي به انتخاب کې ممکن یو کس بدل کړي چې له پاکستان سره لوبېدلی وو. او دوی البته دې ته اشاره کړې ده چې یو چانس چې هند لري هغه دا ده چې د افغانستان فاست بالر فضل حق فاروقی ممکن هغه سي اطمینان او ډاډ ونه لري لکه مخکې چې درلود، ځکه دوی دې ته اشاره کړې ده چې په پرونی لوبه کې د په ورستي اوور کې دوه شپږیزي وخوړې. او هندي رسنیو دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان لپاره یو مشکل ده چې سرب سر لوبي کوي، پرونی لوبه ډیره سخته ولا پاکستان سره، نو لوبغاړو استراحت نه دی کړی، نه چې چیرته کله میدان ته کوزی شي نو دوی به ډیر ستړي وي، چې دا هم د هند لپاره یو امتیاز دی. خو له لویه سره د دوی په چاپي رسنیو کې ډیره اشاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ لیدونکو ته وه چې د پاکستان کرکټ بورډ حتی دا خبرداری ورکړی دی چې ممکن آی سی سي ته شکایت وکړي چې له لوبې وروسته د دوی له لیدونکو سره د دوی په وینا ناسم چلند شوی.
مننه کوم احمد شیبر. البته باید ووایو چې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونو اوس د پچی یا ټاس پروسه تیره کړل. افغانستان ټاس ګټلی او د بولینګ پریکړه یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې پرونی لوبغاړي لوبیږي، کوم تغیرات پکې نه دي راغلي، خو د هند کپتان روهیت شرما نن ناست دی او پر ځای راهول راغلی دی چې دی به د هند کپتان وي. البته د روهیت پر ځای چې دا به د افغانستان د ټیم لپاره ښایي مثبت خبر وي.
البته راهول هم ډیر تکړه لوبغاړی دی، اوسط یې ډیر زیات لوړ دی. ډیر
روهیت شرما په خپله ناست دی، ممکن څه ستونزه وي، خو پر ځای راهول راغلی دی.
سنګزی صاحب، اصلا دا لوبه د هند او د افغانستان لپاره په دې حساب باندې په آسیایي جام کې مهمه نه ده، ځکه چې دا دواړه لوبډلې اوټ شوي دي،
مګر د دوی په عمومي ګټو کې به تغیرات راځي، د دوی په رانکینګ کې او همدارنګه د دوی په رده بندي کې به چې په نړیوال جدول کې وي اتمن پوینټونه حسابیږي او د افغانستان لپاره ښایي ښه وي. مګر هند خو هسې هم په اول ځای کې دی، ښایي له دې وروسته مخام راکته شي. مننه کوم احمد شیبر چې د کرکټ په اړه مو خپل خبرې راسره شریکې کړې. البته په نږدې 15 دقو کې به دغه میچ شروع کیږي په دوبۍ سټېډیم کې. تاسو هم په ټلویزیونو کتلی شئ او څوک چې په اماراتو کې وي هغوی باتمن ورغلي وي د دوبۍ سټېډیم ته. په همدې رابطه باندې به تم شو البته د کرکټ په اړه باندې، دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګا لوبه له ناندریو لانجو سره مخ وه. په سټېډیم کې دننه لوبغاړي سره په شخړه واوښتل او تر هغه بهر افغان مینوالو د کرکټ او همدارنګه د پاکستان د کرکټ مینوالو له سټېډیم بهر سره لانجې کړي دي. په ځینو ځایونو کې دا خو ډب ویډیوګانې هم راغلي دي. په همدې مسله باندې اجمل اند یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په ټولنیز رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی. دوی د لوبغالي په چوکیو یو بل ولي او یو بل ته سپکې سپورې وایي. د لوبي ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدې، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلالزه چې دا لوبه یې له نږدې ننداره کوله ازادي راډیو ته وویل،
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړ، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول، هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان. بیا هلته هلته چې پولیس راغله، شرطه راغله، څلور پنځه نفره افغانان بوتله، دوه درې پاکستانیان بوتله.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستاني مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دننه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ اچونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولې دي او دای د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله او آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وښيي او آصف علي ته دې سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آسیپالی دا کړنا تیر دل کومګه تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک باندې نیولای وو یو د کرکټ ډګر یو ناوړ عمل او بیګه بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تھاما وا
د کرکټ په قانون کې پر د کل وایلنس وای یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل دا ته عمل چې دا دا نه خای د پر آی سی سی یو کا یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلای دا
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو پاکستانی پخانی لوبغاړو او خبريالانو د آصف علي ننګ کړی او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللی دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشو او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې وهه دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم و او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلی او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلي او پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلي او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي دا پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلما د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر یې له خپلو لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه
د کرکټ په ارتباط مو راپور واورید اوس په ورشو دی افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي یا کورونی کرکټ د مسول نظیم جار عبدالرحیمزی خبري بو واور چې د افغانستان او پاکستان همدارنګ د هند سره د لوبي په ارتباط یې لمخ سره کړی دی
که فکر وکړي بیګای ودا سي حیجانی لوبه سر کې چې موږ فایل وکړو د سر د چګو کې موږ ډېر منډو کوو څو 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 لارسو خو د پرشر لوبه پرشر لوبه په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی و البته پاکستان لپاره موږ ګټل ډیر مهم ځکه که وای بایللې وای دا چانس چې ګواکې دوی سرلنکا وبایلل نو هغوی هم بې شکه په وتلو موږ خو په دې لوبه بایلل سره بې شکه په وتلو سره دې چې موږ هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو خو کله چې اصول نه هیڅمن ډول فل او ډیر هدف سو زه فکر نه کوم چې چارې داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وخي او د هدف نه دفاع وکړي په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو د موږ توپچوونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نشي کولی د راشد له خوانه وسوځېده
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربۍ چې څه به کېږي اوس بالاخره
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په د شارټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي نو دی خپله خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي د خپله جذبه وښوده او دا د حق ده سالم او مسلم حق یې د کرکټ د سی سي د ټولو په اصولو کې خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څوي دي خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي اسپلی
او د نندرچان ترمنځ چې څه خړه بو شو دغه مسولیت خو بیا کیمونه ته نه راځي کیږي نو بل اخره
نه نندرچان خدا سي دي چې یو ډېر خپل واک دی یو کولی شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندرچان دي
او د نننې لوبي پاره چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي البته
افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبي کړې دي چې هیڅ چاته نه داسې لوبه انده ګټلې چې هغه د یو طرفه اوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په شاکب کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوځيږي زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه تر سوالې شي چې ورسې دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې غوږ بشپګیزي او دغه میچ دی وګړي هیڅ هم داسې فکر نه کوي نو افغانستان هر چا دا رقم سره خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې موږ باید لوبه وګټو که موږ ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
پنځل زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره د متحده عربي اماراتو د جی ای سی هولډنګ په نوم د یوې کمپنۍ سره نن تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دا تړون د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. مخکې هم له دې کمپنۍ سره د ځمکنیو ترانسپورتي خدماتو او امنیتي چارو مسؤلیت د هوایي ډګرونو تړونونه لاسلیک شوي وو او طالبانو له همدې کمپنۍ سره قرارداد کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبان حکومت د متحده عربي اماراتو له کاک شرکت سره د هوایي لیک درالیک د ښه کولو په مخه یو بل تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په پروګرام کې د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د تجهیزاتو د کمښت او د متخصصو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند مرستیال غلام جیلانی وفا په دې اړه وویل،
د دې پروژې له پلي کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانیستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلوه په دې برخه کې روزل کیږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي.
د طالبانو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د هوایي ډګر او یا سن تجهیزات د ناټو ځواکونو د وتلو پر مهال لمانځه تللي دي. د هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستمونه او نور تجهیزات زیانمن شول او یو شمېر مسلکي او د افغانستان د هوایي ډګر روزل شوي کارکوونکي هم له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وینا دغه تړون په لاسلیک سره به په نږدې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو خدمات پیل شي. دا شان دا تړون به نړیوالو شرکتونو ته زمینه برابر کړي چې په دوو میاشتو کې یو ځل بیا افغانستان ته الوتکې وکړي. خو د تړون لاسلیک وروسته د کاک سیمه ییز مدیر ابراهیم معروفي ویل چې د دوی مخه دا ده چې ژر تر ژره د چار مدیریت او چار افغانانو ته وسپارل شي. هغه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویل،
موږ باور لرو چې دا یو د پام وړ پرمختګ دی، ځکه دا نه یوازې دا چې موږ ته اجازه راکوي چې هوایي حریم عملیاتي کړو، چې نړیوال هوایي لیږد رالیږد ته زمینه برابر شي، بلکه دغه شان به د هوایی ډګرونو ته د لویو نړیوالو هوایی کرښو د اړتیا وړ نړیوالو هوایی خدمتونو د بیا راستنولو لپاره توان وي.
مخکې تر دې د طالبان حکومت د جوزا په میاشت کې د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت رسمن کاک شرکت ته وسپارل. هغه شرکت چې په متحده عربي اماراتو کې دی، اوس د متحده عربي اماراتو دولتي شرکت د افغانستان په څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت لري.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو بیا هم خره غلاس تویم. اول به ورشو د سپتمبر د اتمې په اړه رپورټ ته. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي په نړۍ کې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومه دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکی چې سږ کال باید د لسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بی سواد پیش که بی سواد مانین ما. یسنا بیا چې تازه د خوندزی وم ټولګي ته لار موندلې له طالبانو غواړي چې دوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوندزیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم. هیله لرم چې د خوندزیو دروازې بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګي پورته د خزینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دخترکایی که صنف شش هستن با وضعیت بسیار بدی و
ها غنجونی چه پا شپگم طولگی که دی پا خورا بد حالت که دی. دوی کاملا مایوسی او ناهیلی دی او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوری نشي کولی ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو پولیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون ښځینه زده کوونکې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي دي. یونسکو د 2020 کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0 څخه 2.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمېر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورني ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړي دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي.
غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 کال د اکتوبر په 26 نېټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14 عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1968 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کېږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغېز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر یې هم اغېز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د افیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو یې هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږیاست، اوس هم د تاسو غږونه درته خبرو.
شیراز یم، د هلمند ولایت د قلابیس د سیمې څخه سره دا پیغام در پریږدم. دلته په دې سیمه کې یو طالب چرواکی دی د زبیر فنامه چې د منظور پښتون خولۍ چې د چا په سر وي هغه څیري او هغه کس وهي. نو هیله لرم چې دا پیغام ته لوړو مقامات پر ورسیږي.
السلام علیکم. بارله سلامه. دغه اسلامي امارات موږ دغه یو غوښتنه د ورور دغه کوم خلک نمایندګان دي د جماعتو هغه ستا څوک فلډر لدی یا ورور څو خپل کور لري غوته مرستې ورکوي او څوک ورور غریبان یا فلډر نه لري ورور غوته مرستې نه رسیږي. نو مال اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې ورور د نمایندګان سم خلک وټاکي چې ورور راکړه ته ورسوي. ورور
زه غفران الله ولد سید رحمان د لغمان ولد د ننګر له سالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. تېر شپه د شپې 2 بجې په زلزله کې زما د استوګنې یوه کوټه لوېدلې ده. د جوړونو وس یې نه لرم. نو د ځایي کارکوونکو څخه زما دا هیله ده چې زمونږ غږ واوري او مونږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام الله یم، د هلمند مشتاق سره اړیکه نیولې ده. هیله ده زما پیغام نشر کړي. زه غواړم په دې هکله پیغام درته وړاندې کړم. کوم مسافر چې زه ایران ته پر دغو مسافرو باندې طالبانو ډېره سختي لګولې ده، لارې ورته بندې کړي دي، هغه خفګاوي وفګاوي د بینه وړي دي. نو مسافر د ډېرې تندې وه، د لوږې څخه 4-5 کسه یې سفار ته راوړي وو. په سفار کې مړه وه د تندې د لاسه، چې هغه خفګاوي په مخ کې چې دي هغه طالبانو د بینه وړي دي. هیله ده آساني ورته جوړه کړي. په افغانستان کې ډېر مسکنه دي، افغانستان حالت ډېر خراب دی. خلک چې په هره کمی مرګ پر ځان مني، خو بیا هم سي پر ځان ته یو حلاله ډوډۍ پیدا کوي. خلک مجبور دي، هیڅ چاره نه لري. هیله د طالبانو نه زما پیغام واوري او دا لارې مسافرونو ته اسانه کړي.